أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولیزاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا موږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پوښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زېږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زېږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. زموږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتگان اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچې مجبورۍ د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خوشو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا سیاق چې کوچنیان باید لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه ویلی چې دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوری کورنۍ نسی کولای چې د خپلې کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې څه بیا اخته کوي، زده کړو ته واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېرې پیسې ورته راوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې د موټرو په مصري خانو کې شاملې د خوشبو بوټو کې شاملې په ګودامو کې شاملې، تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي، دې ته فکر نه کوي چې هلته پلادو مه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولی، هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دې ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پښی، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي. دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې په خوایي وختو کې هم یو شمیر کورنۍ د دې چې خپل کوچنیان په شاقه قانون تالباسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرستان درلودې دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان ونو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پروژو باندې بار کړي دا کله امکان لري مثلا کونډه مور په غاړه کې وه یا یتیمانه ورونه خوندې په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې نیولې او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي دوا او درملو غم وخوري ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ ورځ شان ټول ګرانېږي نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله خو لا د غوچې ډوډۍ نسو پیدا کولی بوجۍ په غاړه وي په امبار باندې ګرځېدل د امبار کاغذان به ټپرول دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي ولمونځ ملا په رازانو باندې راوځو بیا د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدله چې دا دوی درته وایي چې هرخیز تاوان دی ورته نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
او دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي ګوره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې پېرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خولې وکړه دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې زده کړل لري نو دې زده کړو ته ناستې کار چې هسې یو خپله معلومې ده چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې ورک په شا کې دي خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دیني علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي پوه وایي د حقوقي بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل ږغ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانې دي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دي د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دي ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوږ خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځایور سنبال کړي تر څو یو ښه ارامه او خوشحاله ټولنه مو راتلونکي ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کوي حقوق ته پام نه کوي نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختۍ سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کوچنی یې د راتلونکي لپاره بیا ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هیواد هم دغه څه دی هیواد راتلونکي د سرګرانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند د سرګرانۍ سره مخامخ کیږي که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو خپل د ماشومان راتلونکي روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکي روښانه کړو نو باید تر افته لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر اوسه زده کړې وکړو د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو اسلامي اصول داسې څخه یو څه پوسته کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه بیا ټول ورځ په کار پسې ماسته نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی نه یوازې د یو چا د مسجد د ملا مسؤلیت دی په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هېواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کېدلو لپاره
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی دا تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند جته پام کول ډیر مهم دی ډیر کسان چې ورته وایي چې دا اولادونه پیدا کوه دا وایي دا روزي خدای ورکوي یا د نبی اسلام امت موږ دی په ځینو خري کې دا اصطلاح د اوس پرسته وایي موږ د نبی اسلام امت دیږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط دی چې نسل سره ملولای ته نسل پټولای په تاسیه نه پوهیږي نو دا کولی ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پوهه پورې تړلم چې مور ته جواب تنه یي پلار ته جواب تنه یي په عامه پوهه ان تزه کړي هغه بیا په دې نه پوهېږي وایي زه نه شاله دونکي ډېر سپر باندې نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور ته جواب ته یي یو چا په خپل لور به تعلیم کړی یي یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي هغه بیا ودونه سره وکړي هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو دونه اولادونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي دوی په زده کړو باندې ورسېږي دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یي هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي په دوا هم رسېږي په ډوډۍ هم رسېږي یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي ډېر اولادونه په کار نه دي یو اولاد یي دوه دي خو الو سالي دي دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي نور خلک ځې په عذاب یي نور دي خو دا ندي هغېنه فرشد یو اولاد دی نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلک لري چې دا د مخ چلودونو په یقین باندې پلان د مخ وایي دا خو داسنه خوشاله پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلان غواړي دا روزنه غواړي دا د سبا خپل ځواني دې بل کورنۍ دا جوړي نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما دې ودمشه د نبی وبد تیر ومه دا نه بیا نه دي څه خبره ده نه دا الله وایي نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم آیا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شم مړولی شم دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې ښه دي که یا دوه اولادونه مې یي او مکتب ته په وخت ولاړ شي هم ښه خوا پاکې یي هم تربیت ترلاسه کړي او په راتلونکي کې دوی ښه خپل کورنۍ ځای ته جوړه کړي نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي په دې خاطر چې پلار دونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي ورګۍ نه بسېږي نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي په کالو به چېرې ورسېږي د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي نو مجبور یي چې اولاد کوی زه ورسه کوڅې ته ولاړ شم چا چې کوڅې ته ولاړ یي هر څه چې په کوڅه کې وکړه د غوښتنې نه شي برابرولی نو بیا په کوڅه کې چې هر څه وکړه بیا چې نو پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
بله سپېشلی صاحب تر یو ځایه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بېګاه له کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایلو سره مخ کېږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي په راتلونکي کې له دغو ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړېږي
یو شمېر کسان د کوشان چې د شپې نه وخته کور ته ځي یا سهار وختي کور ته راوځي یو شمېر کسان هیڅ ناوړه جنسي استفاده هم کوي دا خپل یو بل ناوړه کار دی داسې کسان و چې د ستونزو سره پېښ شوي دي نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچا په حقوق خبرې او د جنسي تېر ښکار هم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتونکي باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په اړه وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څنګه څنګه ته لار وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه د کړی دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانې بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې په ټولنه باندې نه ورانې بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دغه دولتونه ډېر مسلک لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جدید په یاله باندې مسلک لري چې دا ټیک ته ډیر پام وکړي کواړي چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه ورزل سي دا کسان به مکتب نړي دا کسان به پول نړي دا کسان به وطن ته ورانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوهیږي څوک ځان پیژني خدای نه پیژني خدای نه پیژني نو ټولنه به څه پیژني مور به څه پیژني پلار به څه پیژني نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجور ولري باید خپل ټولنه دا ناصر څخه څنګه خلاص ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام درنه وي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي سبای بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ به ورسته قیامته پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره به مخامخ وي که چیرې مور و پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به یي مشکلات به یي هر ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت کې ورځ غوښې وخوري شلومبی و ډوډۍ دي وخوري، مګر اولاد یې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی نه اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د دوی یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه به رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، داسې ته درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي، چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنۍ خوراکۍ خپله خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نهسي ملولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه را وړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروا نه لري، خور یا وروره د استازوی مکتب ته واستوه، څوره ورځې ته پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ، زموږ په هغه په یاد وي، دا به دوی ګټه، دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلې. دا زه در کوم په کلي کښې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي، به په ټولنه کښې غله لرو، په ټولنه کښې به بدماشان لرو، په ټولنه کښې به د قانون ماتوونکي لرو، په ټولنه کښې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به معتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کښې وي. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپل اولادونو توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کښې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کښې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار، د کورنۍ مشران، مشر ورور، دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وړونو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي، او له دغه شغه کارونو څخه یې را وګرځوي، او حقوقو ته یې ډېره پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به یې کړی. په دې کښې به یې نو بیا دوې ګټې کړي، یو به یې ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته تر هر څه د خدای رضا مهمه ده. یعنې زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو باندې شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه راته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا حاصل کولی شو، او یو ښه راتلونکی لرو، او یو جوړ روغ افغانستان درلودلی شو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یوه ښه ټولنه ولرو، په دې کښې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کښې چې موږ په ټولنه کښې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی د هغه معنا ده، معنا د عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچیان هم حق لري، لکه څنګه زه په ټولنه کښې حق لرم، دا کوچنی هم دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته، او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې دا پروژې اخلي، د هغو دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی. او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کښې خلک د هغه خبرو ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبره د اسلام سره ټکر هم نه لري، بلکې د اسلام د نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي، د اسلام د نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درند حق ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درند حق ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر حق ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد د مایکروفونو څخه وایي، د جمعې په ورځ په خطبو کښې وایي. انشاءالله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کښې به ډېر غټه غونډه درلودلی سي. دغسې لیکوالان په لیکونو کښې وایي، شاعران په شعرونو کښې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کښې برق نه شته، شی نه شته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کښې دی، یا انټرنېټ دومره فعاله نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري، یا سوشل میډیا ډېره وګوري. نو زموږ په کلیو کښې، ډېر پرتو کلیو کښې خلک د راډیو څخه ډېرې ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی سي. په لږ وخت کښې ډېر کسانو ته ډېر معلومات ورکولی سي. نو په راډیو کښې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي، یوه خور چې ناست وي په کور کښې هغه ته هم رسېدلی سي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کښې د راډیو غږ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر وسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومانو د حقوقو په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو. او کچېرې موږ تاسو سره ځل ناست وو، نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولین تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم ورڅخه نه خوښ شوی، چې دا نو ډېر لوی تاوان دی.
په اخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ملرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو در مخ خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاکارو ته نار کېږي، خدای خدای بدلاري ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکړي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي، د پلار د ماسره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا د غډیا ودونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ژوندونه ژوندې هغه تر مل نه جوړي، پرتای نه جوړي، مریضې او د اولاد په پاکي په سم خپل ځان ساتلی، نو اولاد وسو ساتي. نو په کار چې اما په هوای ام سي د ماشومان او یا کوچنیانو حقوق ته پاملرنه وسی، د درنو خاړو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د غوډو حقوق ځخ پورته سي، د مکتب څخه د غوډو حقوق ځخ پورته سي، د پونتون څخه او د دې مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو او خبريانو او د رادیو د سپیکر څخه دا ځخ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو، دا د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. تربیه فرض کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درمان خونه بزرم والے راورے گے سواران خونه حس میں درد را پروے زما درمان سلمان خونے حس میں درد را پاروے زما درمان خونے بجڑ میں والے برابر گے سواران خونے حس میں درد را پاروے زما درمان خونے بجڑ میں والے
آزادی میلما
د آزادی رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه د آزادی میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار یې کړی ده د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه میرمن سیویتا ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته هیله ده چې تاسو به ټول جوړ روغ یې خوشحاله یم چې تاسو سره یم
میرمن سیویتا راځی چې پایل له تاسو وکړو د تاسو له ماشومتوب وکړو د ژوند د لومړي پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي
فرشته جانې زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسن چې کېدلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم مکتب می دولسم پا کابل که خیر خانه می نهلیس مریم که ما از دولسم پوری پرزدکری وکلی و جوان می تقریبا مغلطه نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلطه زغرکشم جوان می مغلطه او د بیا وخوا حالات تاسو ته خو معلوم ده ټولو هیوادوالو ته چې دغه وخوا حالات ښه نه وو نو دونه پس مونږ ونه شو کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړو. کورانه جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و. د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یو هیوادوار ټول نارامه و. نو امکانات د دې نه و چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه میرمن سویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخي اوورم. زه د شپاړس کالو پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته. مکتب خو وروسته بیا فارغ شو، مکتب نه وروسته فارغ شوم. اول خو دغه جریان کې چې زه بیا یوه زده کوونکی وم، نو ما په دغه مسلکونو کې کار وکړی و. دومره هنري کارونه دغلک ډېر ما وکړل.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته؟ دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه، یو څه سره د لو شوق وي، په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي، لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا زما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې وګورم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون زدگتون و دمون مشکلات و زدیر ورم. فرشته جانه ایداتو اقال و اوم چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یتیمان و ورا خواهیم بیرون دقوید و مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شو چی اقای ما تعلیم ندر لود و نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو بکو. زه ورا و ممر میم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دستی چی تا کار نپیدا کرد تاکه مامور شم، مدید شم، معلم شم، دستی و سرشم کرد. ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي ما مجبوریار یم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت، په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو، د یو وړې ماشوم د مکتب ماشومه وي، ما د هغه حضور ولوګو.
ډېر ښه. دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو، په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، په 1989 کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته. هلته د خالق علی صاحب یو فلم و، د الماس سیاه په نوم باندې. نو دغه فلم که ما ته مرکزی نقشونو که خی نور دمون تاپ اکتران و، چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما ته یه مکتب وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانی وی ما کارو کنه. دغه فلم دی الماس سیاه په نوم باندی.
ډېر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو، یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال. او واقعا چې د افغانستان په تاریخ، د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خداس حساب بو چیزا خو تاسو ما یو چیزا افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و ما افغان فلم ما ته و مالو چی بکوم زه کده از چې ال تر عالم بیا د ما چې یو افغان من دو سره کار وکړ په دغه فلم کې یو دوه صحنو نو دلته د مشران او ډایرکټران ما ته و چې تا غواړی کار وکړ او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئولین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا هغه تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یو تا به د ډایرکټرانو وپېژنې نو دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا تاسو از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سره وکړي په ما یې شاید اعتبار وکړي یقین وکړي حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو رادیو درام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و په هغه کې ما تقدیر برجسته رول را کرد په مغه اول ورځ اول اونۍ کې د نشر شو کار وشو به او دوید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم افتر که نو به نظری سایدم التا سره دیچه اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استم و خب یا با پس غرمین دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم تا نو اقوی فکر کنم دیر مخ که در فلم شروع کنی و در نقش بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه بیا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلید دخوا دست یک لکس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاتا چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیزا و واضی بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دیده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال آلک پا جوان در قصر آسر خی نو چه دای دست پا کلو که دی چاسه ملاقات که گی پا خار که چه که در خپل در ما چنگه نقش دیده ما نه کلی چه ما تا نقش دا کرد نظری سر صرف دیده پکتر در ما نو که و میشه بی تا جان چنگه تا موتر چلاوله ایشی موتر چلی در زی موتر دیزداری در ما نه دا پختر آو شوه نور دام چه چنگه سحنی دی کم زای که دی سرقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو نخو اوست در خبری که گیر آخری که در مرمو چه اسکرپ نبا ما د فلمی پا دی ورز و پیسا با قلزمه که ده کنه مخ که پا خواد داشه ده ما سا پیس فلم که ندیشه بی صرف اقا پا مکمل اتوگه ده فلم اقا یو وقت را تا بیر شوی چه ده ها ده تره ده و ده پلانکی و ده 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 که سناریو ده ده قصه ده و نو داشه با پا تفصیل و نو بینشو چه سیسا
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کده هغه صحنه پاره راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادگی ونی ولا کده هغه صحنه پاره راته لاندو وای
موتر خو باغ تاسو چې مزخه آل دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی او نه مې زده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما ده دی به دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ووبه شي نظري صاحب ولې نه نو ما بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کښې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي ذبیع الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و نو ما هم د کوم کور کښې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې و نو ما زده نه وم موټر او ډېر په مشکله مونږ د سمې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کښې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کښې تېر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا داسې چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د ده فلم نه چې کوم بېخي زما د ذهن نه نه وځي یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو وندو تاسو ته مې وي چې دوه درې وارې داسې زما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ یو هندوس ټکر وشو نور دا دی فرشته جانه چې ما د خپله نه باید نظري صاحب ته د خبره کړې خو هغه یې نه را سره منی د قصه یم د څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه خو چې کله چې شوټیم ورځ وله په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې نو دغه سختې اوسنۍ ونه بندانه تېره یي ما څلور میاشتې د غرمې د پانه سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده را کړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کښې هنرمندانو تخنیکرانو ټولې صرف سلاته خوړلې نور فراخه مونږ نه کړی پکښې
سویتا جان د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې در ته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه و چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حسابه دي زیات دي د فلمونو د ما اولنی فلم یم دغه الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیاه هم سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احب چون صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ویا دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د تمثیل نړۍ کښې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا خطا وقت پا دیکی راخ نا دون پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کن راز بسر بیاسا ما دوام ورکل کارونا یکل باقی
سیویتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پا خبلا چه پا کن وقت که زه پا کنون که راق در مدی هنر اماما خکره هر وقت هم چه دست پزایر که یو وزادی و اما بیمون در خبلا نانا تخبل کم رچه دی بیاد ما خبل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف دی صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما پیجازه را کسا کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیادونه پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد و بیاد جهادیان داخل کنه این وقته اگه دیر سختی و اگه وقت بخیل درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پخپل پشروع که در عرص بند شد بیا رادیوی کارون او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چه دایرکتری و این دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی آقا بانده نو نو کارون نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم دمانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لر من تا زانزم تا ستونزی اقل خبایدا شوی هم آزد تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتا وم بیاد ما پس مجبور شو حالت دور اقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کومې قربانیانې چې مونږ په دې لاره کې ما ورکړي شخصا نو زه فخر پرې کوم راضي یم زه نوی خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډېر کمزوری ذات دی هغه وخت خو د مونږ د برداشت نه بهر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډېر شکر دی مونږ ډېر پار څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دغه قصې نه ازامه دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارخوری پا مینه کار که دی دی پا صداقت کار که دی دی نمید در ای وجه و فرشته جانی در سیاسی مسائل و در جگری و در حساب
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر دی ونه پیزنی یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکا چه تاسو پا یوی دیر مشهوری رادیو درامی کی هم کار کردی دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کردی که دی اغی کرکتر پا کتل را تو وی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کرکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای رانغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم که په یوټیوب ده نشنیده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی خو می نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې دده دغه نخرې او دده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم در څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري دی تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی مې لري، خو له دې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلی دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وسط څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
درخوا فرشته جان، مخ که ما پا نور و مرکو که و نور و خواهیم دست هم در خبری کردی چه گوره نظامون ها پا کولا نرهی که بدلیگی را بدلیگی صرف افغانستان که ندهی در اول زنده نظام بدلیگی. اما در مونگ در بدبختی را فرشته جان چه در خواه در مونگ بیا چه نظام بدلیگی تا در قد افوری پا دی که تغییرات و بدلون و پا دست یک خبری پا که را اوزی چه در انسان را حوش و حواس پا که کار پریدی چه در تنصر خونر در ما پا حیوات که بنده فرشته جان زکری بنده. ډېره زیات خوش مې کېږم زداله چم مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلیدل ده دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري. دا نظام قایدانو ته، مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثلی ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیل حمادر ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي. په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا یې ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. زمونږ هم موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرول په پیل کې وم چې ما خوس پیشان ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه میشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه د ما لاس بد میږي، یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو موږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس موږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې زموږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای می تیر که خدای می روانه دی. خدای دی پتول و دی ما دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک ورد دی پهر گل دیولی، خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه.
سره دی هنر چه د نور کوم مشکلات چې دی نور خوینده د پاره د ټول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ. مننه.
کنر خلق خوخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جان دے زواد کنر خلق خوخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جان دے اون لفظون مات لینا دی کنر غلام آمدا باندے تمازا خودر وش لیتنا دی کنر غلام آمدا بندی تمازا اوکنا جدائی سکتش بل جدا کنر غلام آمدا سرگی مصرے دے دا جدائی سکتش بل جدا کنر غلام آمدا سرگی مصرے دے او پجڑد ملک زماد کنر غلام آمدا باندے تمازا زماد کنر خلق فخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جان دے